په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړي کې هر کله هم د دې امید سر چروغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. کولمبي د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
په ډیرا اسماعیل خان کې 14 19 کسان ژوبل کړي. د کندهار ملي امنیت د وسلوالو طالبانو د ویډلې د نیولو خبر ورکوي. په شام کې د وسلوالې ډلې لزګونه غړي وژل شوي. په ډیرا اسماعیل خان کې نن د 14 له کبله د 15 پولیسو په ګډون 19 کسان ژوبل شول. د پولیسو چارواکي سچو محمد نواز مشال رادیو ته ویل چې دا د ریموت بم 14 و او پولیس یې هدف و. پولیس وایي د پیښې تر شا د لاس لرونکو کسانو لټونې پیل کړې. د پیښې ذمهواري تر دې ګړې چا قبوله کړې نه ده. هلته په چمن ښار کې د یو هندو سوداګر د وژل کېدو پر ضد هلته میشتو هندوانو او سوداګرو احتجاج کړی دی او له حکومت یې د هغه د قاتلینو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه هندو سوداګر روي کمار وړمشپه په چمن کې وژل شوی خو د وژنې علت یې څرګند نه دی او نه یې هم چا د وژنې ذمهواري منلې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې تفصیلي رپورټ اورېدل شي. د پاکستان په ستره محکمه کې نن د پاناما اسنادو د قضیې په اړه بحث کیږي. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د قاضي آصف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ د 15 غړو یو پلاوی به نن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو د قضیې بیا اوریدنه پیلوي. په 2014 کال کې د هغه مهال د قاضي القضات په مشرۍ د قاضیانو پلاوی د پاناما اسنادو پر قضیې لس اوریدنې کړې وې خو په روان 2018 کال کې د پاناما اسنادو د څېړلو دا لومړۍ غونډه ده. پرون په سیدو شریف سواد کې د سواد د انتظامی ویش په اړه د سیاسي ګوندونو د مشرانو او د اسمبلی د غړو ترمنځ یو مباحثه وشوه. د بر سواد ته ولس د دې غوښتنې نه پس چې د سواد ضلع دې په دوو برخو کې وویشل شي. پرونی دغه مباحثه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي فضل حکیم خان په نوښت جوړه شوې وه. نوموړی مشال رادیو ته ویل
دا سینه نه چې موږ په عام شخصیتو باندې فیصله نه کوو یا بزدن نه په کمر کې فیصله نه کوو یا زمونږ امپیګان موږ به بالکل د عوامي پر رائے باندې فیصله کوو. لکه څنګه چې ما فیصله اخیرنه میټینګ ما ختم کوو چې یو جمهوریت ته او د جمهوریت دا خواهش ده چې قوم سره وډیا کړو شو دا پیسې د قوم د قوم باندې د قوم په مرزي ولګي.
د مباحثه ګډونوالو غوښتنه وکړه چې که حکومت د سواد ضلع په دوو برخو کې د ویشلو لپاره کومه پریکړه کول غواړي نو د سیمې دولس نه دې تپوس وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونی مرستیال خانجان علي کوزی وایي د پاکستان په پرتله د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه پیل کړې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت حجم په دې وروستیو کې ډیر زیات کم شوی دی. خانجان علي کوزی نن په جلال آباد کې مشال رادیو ته دغه څرګندونه وکړه.
تجارت کم سیاسی شی نه ده. موږ د پاکستان سره روابط غواړو ورسره کوو اما د پاکستان جنسونه موږ ته واره نه کوي زموږ په مارکیټ کې واره نه کوي. خود به خود دا تجارت کم شوی دی خو دا چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په اقتصاد څه تاثیر لري واقعا منفي تاثیر لري. د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت باید په دې باندې فکر وکړي باید دغه سهولتونه رامنځته کړي.
خانجان الکوزی وای پاکستان د افغانستان د سوداګرو سره د تجارتي پرزې سیاسي رویش خپل کړي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وای د وسلوالو طالبانو یو لس کسیز ډلې نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوس پر اکمالاتي کاروانونو حمله کولې. د کندهار د ملي امنیت ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د وکسانو همداراس په کندهار ښار کې هدفي وژنې هم تر سره کولې او د بیان د مخې نیول شو کسانو خپل ټول جرمونه منلي هم دي. په کندهار کې دا کسان په داسې حال کې نیول کیږي چې په دغه ولایت کې په وروستیو کې د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي ووژل شوي او په تړاو یې ځینې کسان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. فعالین وایي د شام په ادلیب صوبه کې د هوایي بریدونو له وجې د یو پیاوړې وسلوالې ډلې چې پخوا د النصره فرنټ په نوم پېژندل کېده لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار اداره چې په لندن کې میشته ده وایي دا واضح نه ده چې د نوموړې ډلې خلاف دا برید به د روسیې که د امریکا په مشرۍ د ائتلافي تیارو لخوا ترسره شوی وي. یاد اداره وایي د وژل شوو په منځ کې د جبهې فاتح الشام ډلې مخکښ مشران هم شامل دي. نوموړې ډلې تېر کال خپل نوم بدل کړی او د القاعدې نه پریکون اعلان کړی و. روسیا ترکیه وایي جبهه فاتح الشام په سوریه کې د اوربند په هغه تړون کې شامل نه ده چې مسکو او انقره په هسوره منځته شوې. پولیس وایي نن سهار وختي لسګونه وسلوال کسان چې د یاغي مسلمانانو سره ارتباط درلود په جنوبي فلیپین کې پر یو زندان برید وکړ. د زندان یو ساتونکی یې وواژه او له 150 زیات قیدیانې خوشې کړل. د زندان مسؤول پیټر بونګارد ځایي رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د کیډاپاون ښار په شمالي کوتابت ولسوالۍ زندان د ځایي وخت سره سم د سهار په 1 بجه پر ساتونکو حمله وکړه. د زندان د شاوخوا 1500 قیدیانو څخه 150 په تښتېدو بریالي شوي او 4 تنه دوباره نیول شوي دي. قزاقستان وایي د اروپایي ټولنې د اقتصادي همکارۍ او د ودې د سازمان او OECD او د ځینو نورو هیوادونو پر ادباوي د ویزې شرط ختم کړی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې د اروپایي ټولنې او د اقتصادي همکارۍ او ودې د سازمان د غړو هیوادونو او همدارنګه د مالیزیا، موناکو، متحده عربي اماراتو او سنگاپور رتبه کولی شي له ویزې پرته 150 ورځو لپاره قزاقستان ته سفر وکړي. د جنوري په 3مه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دا پالیسی په قزاقستان کې د پنګونې د یو مناسب فضا د جوړولو او د دغه هیواد د سلګری د صلاحیتونو د رخکار کولو په موخه جوړه شوې. ایران د هغو 29 اروپایي او آسیایي کمپنیو لیست خپور کړی چې د انرژۍ له پلوه په دغه بډای هیواد کې د تیلو او ګیسو په پرمختیایي پروژو کې په داوطلبۍ کې ورته د برخې اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. د ایران د تیلو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد د تیلو قومي کمپنۍ به د انرژۍ د لټون او تولید لپاره ډیر زر داوطلبي وکړي. د پرمختګ وروسته لاغې ممکنه شو چې ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کال کې جوهري تړون لاسلیک کړ. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د رفعت انجم نه د کرنسی بیا او د سبانی ورځې د موسم حال اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپیه دیش پیسې اخیستل کیږي او په 73 روپیه شپېته پیسې خرڅیږي. یو یورو په 102 روپیه 50 پیسې او په 142 روپیه دیش پیسې. یو درهم په 1.2 روپیه شپېته پیسې او په 1.2 روپیه 50 شپېته پیسې. یو پاوند په 102 روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په 102 روپیه خرڅیږي. یو ریال په 83 روپیه 50 پیسې او په 83 روپیه 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 2 شپېته پیسې او په 1 روپیه 3 شپېته پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نہ خستلے کی گی او پو یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نہ خرسی گی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 13 غنټو کې په پیښور کې 1 ملیمیټر باران ریکارډ شوی دی. په بنو او کوټه کې هم دا وخت وریځې خورې دي. د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په غرونو باندې واوره هم ورېدلې. ټول له زیاته واوره په مالم جبه کې 43 انچ شوی ده. په پرادلون کې 13 غنټو کې په پیښور کې به د باران امکان وي. د کوټه او بنو ځینو ځایونو کې هم د وریځو سره د نری باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 22 وي. په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 15 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورېده. زموږ خپرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم واورېدئ شئ. په چمن خار کې د یو هندو سوداګر د وجل کېدو پر ضد هلته میشتو هندوانو او سوداګرو احتجاج کړی دی.
څنګه حکومت دی چې موږ سره تاسو نه کی دا موږ شار پرېږدو یا څنګه وکړو؟ دا موږ حکومت سره دا دغه غواړو چې بھائی موږ سره تاسو وکړه.
تیر اسماعیل خان کې د پولیسو په ګاډي په برید کې 19 کسان ټپي شوي دي.
دا موبایل باندې دھماکہ سره دا موبایل سینٹ موبایل موږ یې ارکان زخمیان دي. انور راجی چې موږ سایکل هغه باندې وو هغه زخمیان دي. سیلی اسنستاف
او د مدني ټولنې غړي وایي خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي.
د سیکشوال هراسمنت چې کوم دي نو دا 3000 نه زیات واقعات دي. د غیرت په نوم باندې تقریبا 15000 نه بره واقعات شوې دي.
د سیمې نړۍ نه هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راځم غړم به موضوع ته. په چمن خار کې دیو هندو سوداګر د وجل کېدو پر ضد هلته میشتو هندوانو او سوداګرو احتجاج کړی او له حکومت ته د هغه د قاتلینو د نیولو او هغه ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه هندو سوداګر روی کومار وړم شپه په چمن کې وجل شوی خو د وجن علت څرګند نه دی او نه هم چا د وجن ذمہ واری منلې ده. تفصیل د بارکوال میاخیل پراپور کې.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې وړمش په ماخوستن ناڅرګندو کسانو پورې یو ځوان هندو تجار ډزې وکړې او ځای پر ځای وواژه. د پولیسو په وینا وژل سوی هندو تجار روي کمار نومېږي. وایي کله چې هغه د چمن ښار تاج سړک ته څیرمه په یوه کوڅه کې خپل کور ته روان و، وسلوالو وار له مخه ورته کمین نیولی و، ناببره یې ورباندې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د چمن د پولیسو مشر ساجد مومند وایي داسې ښکاري چې نوموړی په هدفي توګه وژل سوی دی. په چمن کې میشتو هندوانو او ځایي تجارانو پرون د هغه د وژنې په ضد احتجاج وکړ او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د روي کمار قاتلین د ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. په مظاهره کې شریک یو تجار وایي پر هندو له ژوکیو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي.
موږ مرکزي انجمن یې تاجرانو دوکانداران د سرکار صدا مطالبه کوو چې و موږ ته تحفظ راکړه. که چیرې تحفظ نه شي راکولی، موږ دغه تاجر برادري د خدای دینه کوي چې موږ د چول فرمانی اعلان ونه نکړو.
د چمن پولیسو د پیښې ځای محاصره کړی او په شاوخوا سیمو کې په وسلوالو پسې پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې په تړاو د داسې چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړل سوی چې په پیښه کې دې تورن وي. په چمن کې میشت یو هندو تجار وایي حکومت د دوی د امنیت په ساتلو کې ناکامه دی. وایي که خلک همداسې وژل کېدل نو مجبور دي چې له چمنه کډه شي.
حکومت تو څنګه حکومت دی چې موږ سره تحفظ نه کوي؟ دا موږ شار پرېږدو یا څنګه وکړو؟ دا موږ حکومت سره دغه غواړو چې بھائی موږ سره تحفظ وکړه. دا څنګه درېیم واقعیا دي موږ سره به دا پیشي چې موږ کورونه خراب شو که تحفظ نه شي کول، موږ ډېر سره دا چمن شار پرېږدو.
د هندو تجار د وژل کېدو علت معلوم نه دی او نه یې هم تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. خو په تېر 2016 میلادي کال کې هم په همدې چمن ښار کې دوه هندو تجاران او یو عیسوي تن ناڅرګندو کسانو په ډزو وژلي وو. په چمن ښار کې د مذهبي لږکیو شاوخوا 3500 کورنۍ ژوند کوي چې په هغوی کې زیاته برخه د هندوانو ده.
دا مشال ریډیو ده.
پولیس چارواکي وایي په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په ګاډي په بمی برید کې د 15 پولیسانو په ګډون 19 کسان ټپي شوي دي. ډاکټران وایي د ټپي شوو کسانو ژوند له خطرې بهر دی. د برید پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې. سیلاب محسود نور حال راکوي.
نن گئیز نہ بجے د ڈیرا اسماعیل خان پر شارک سے دے غیر ملکی ڈائیو ٹرانسپورٹ بس سروس دے اڈے سارا نزدے سڑک باندھے دے ریموٹ کنٹرول بم وچا دے دا چپ نتیجے سے یہ پدگی سڑک روان دے پولیس فورس پہ گاڑی سے روان پنجر سرتیری او پلیارے تلن کی سوارلس نور کا سون پر ہر جلی او گاڑی تہا غٹ جانورا سے دا پموکے موجود دے پولیس فورس یو چروا کی ایس ایچ او محمد نواز مشال ریڈیو تا دے پیشے پخلائی وکڑا لی او دا یہاں واما نلا چھ دے بمی برید مقصد دے پولیس فورس گارڈ آئے او سرتیری پا نقشہ کاول و دے دگی چارواکی پا مطابق دے پولیس فورس او پوزی سرتیریو پا سیما کشے دے تلاشائی عملیات لگیا کڑی دی. ایس ایچ او محمد نواز دے پیشے پا باراکشے پا دا رنگ و جاگے دا موبیل مانے دھماکہ سرے
دا موبیل نا زخمیان دی انور راجیز کی موٹرسائیکل آگا بنے وہ آگا زخمیان دی چیز اسمستا خدا شکر جائے رہا گاڑی کا نقصان دے سر.
مشال ریڈیو پا دا غابہ ریکشے چھے دے ڈیر اسماعیل خان پا ستر اسپتال کشے دے ڈاکٹر فرید اللہ مسعود سارا تماس ونی وہاں آگوی اویل چھا اسپتال تا تر اوسا پورے دے پولیس فورس دے پنزو سر توریو پا شامول ٹول نولاس پر ارجلی را رساولی شوی دی چھے دے کمو حالت سنبال دائی او مرگونی ندی دے پیشے پڑا تر دا دمال یا چاہما نلے ندا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
او د ډیر اسماعیل خان نو سرزو سیلانی سیمې سوات ته چرته چې دغه ضلع په دوو برخو کې د ویشلو پاړه تیره ورځ په سیدو شریف کې یو غونډه وشوه. په غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د اسمبلۍ غړیو برخه واخیسته. دوی غوښتنه وکړه که حکومت داسې څه پرېکړه کول غواړي نو باید د سیمې د ولس نه تپوس وکړي. نیاز احمد خان په دغه اړه تفصیلات راکوي.
په دا اړه د صوبایي حکومت تر سوري لاندې سیدو شریف کې د ضلع سوات سیاسي ګوندونو مشرانو او حکومتي غړو یو لویه جرګه کې ویناوالو د سوات په دوو ضلعو کې تقسیمېدو په اړه بحث وکړو. د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاہ چې د مسلم لیگ نون سره تعلق لري په دا اړه وویل،
نن هم تا ضلع او تحصیل او ویلج کونسل حکومتونه جوړ کړي دي، ته پې 50% کټ لګي صبح چې دا په مالیاتي بحران کې رسته په ثابت ضلع کې ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال نشته، چې ستا سره دا خبرې نشته او ته د اربون روپو نور انتظامی اعلانات کې نو د قوم اول روډونه غواړي، خپل هسپتالونه غواړي، سکولونه غواړي، کالجونه غواړي، د هغې نه بعد به دا خبره چې ډی سي چرته کینی، چې په خوازه خیله کې کینی او که په مټه کې کینی او کنه په بارین کې کینی.
بلخوا د تحصیلي بحرین ناظم او د جماعت اسلامي غړي حبیب الله ثاقب ویل چې سوات دوه برخو کې تقسیمېدو سره به اولس ته اسانتیاګانې راشي،
چونکې دلته آبادي ډېره زیات شوې ده او هغه فیسلټي موږ ته نشته، نه میلاویږي ګنجانه ده ټول خلکو دغه فیصله ده چې انتظامی تقسیم دې وشي او سوات اپر سوات ضلع جوړ شي.
په دغه اړه د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم ویل چې سوات په جغرافیایي او انتظامی وضع تقسیمولو خبرې کول دې وخت کې مناسب نه دي.
ترقی په ضلعو ډېرولو کې یو څنګه زموږ سوات څلور ځای شو، په کار دا چې ډیویژن هم دوه شي او په کار دا چې زه د الګ صوبې هم مطالبه وکړم، که په دې کې ترقی او کامرانی بنیادي حقوقو لپاره هیڅ چا توجه نه ورکړي، د هغې لپاره چا آواز نه دی پورته کړی. زه نه پوهېږم چې دې وخت کې دا ټوکړه چا راته وکړه او د دې نه کم مقاصد حاصلې چې یاره قوم منتشر کړو.
د امنیش ډر ګوند ضلع سوات له اړخه نماینده خواجه محمد خان وویل،
د پارټي موقف نه دا ورکو چې د هغه علاقې د خلکو نه تفوس کړی شي، د بر سوات د خلکو نه کاغي یو غوډه غواړي چې په دې کې زموږ ګټه ده، په دې کې زموږ فائدہ ده، نو په کار ده چې موږ ټول د هغې د غرای احترام وکړو.
د جرګې کوربا او د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل چې سوات دوه ضلعو کې تقسیمېدو سره به د صوبایي حکومت 40 ارب روپۍ لګي او دوی به په دغه فیصله ډیر فکر کوي.
داسې نه ده چې موږ به په عامو شخصیتو باندې فیصله نه کوو، یا به زه دنده په کمر کې فیصله نه کوم، یا زموږ ایم پی اګان، موږ به بالکل د عوامي په رایه باندې فیصله کوو. لکه څنګه چې ما فیصله اخیرنۍ میټنګ ما ختم کوو چې یو جمهوریت دی او د جمهوریت دا خواهش دی چې قوم څه غواړي هغه کردو شي او دا پیسې د قوم ده چې په قوم باندې د قوم په مرضۍ ولګي.
دا وخت د ضلع سوات آبادی تر 40 لکو څخه زیاته ده او دې کې دوه قامي او اووه د صوبایي اسمبلۍ حلقې دي. د بر سوات ولس وایي چې د راتلونکي مردم شمارې نه دی وړاندې سوات په دوه ضلعو کې تقسیم کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د کورمه د خدای داد خېلو به کورشوي خلک وایي سیمه کې د جګړې له کبله دوی ته ډېر تاوانونه اوړېدلې دي، خو حکومت ورسره خپل کورونو ته د ستنېدو په عمل کې پوره مرسته نه کوي. بلخوا چارواکي وایي د کومو خلکو په شناختي کارډونو چې دوه پتی درج دي د هغې سره مرسته نشي کولی. تفصیل طارق اورکزی راکړي.
په کورما کې جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي د خودت خیل متاثرینو د ستنېدو عمل لا هم روان دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې ځایي مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وایي دغه سلسله چې شاوخوا له دوانو څخه پیل شوې ده تر اوسه ډمبکی، میرنډی او سروبینا علاوه شپږو نورو سیمو ته د پوځ په سرپرستۍ کې متاثرین ستانه شول او باقي لسو ته به هم ستنولی شي.
تکول آباد خلکو پاس دی آرمی سره حاضر هیومن ریسورسز نشته، خپل لیمیټډ ریسورسز مطابق هغه کور کور نه وتا ځوانانو درولی وو، څه مطلب چې ته خپل کې ریسورسز نشي، څه مطلب نه وي.
واضح دی چې کم متاثرین واپس خپل سیمه مطالعه شي، هغه ته د قرانه پر سر د ترانسپورت په مت کې 15000 روپے سره سره شپږ میاشتو پورې راشن او د کورونو جوړول لپاره نقد پیسې هم ورکړل کیږي. خود تارې سیمې یوسف نور مشال لډیو توای کم خلکو چې بشنختی کارډونو دوه پتی درج دي هغه سره حکومت هیڅ مرسته نه کوي. حکومت له خودت خېلو سره کوم مرسته په شناختی کارډونو کوي نو بیا به ډېر خلک له مرستو محروم شي، ځکه چې د زیاتره خلکو په شناختی کارډونو ارزی پتا د تور وړي ده. په دې اړه مجاهد علي وایي د خدایت خېلو متاثرینو په ستنېدو کې یوه غټه ستونزه دا ده چې هغوی په شناختي کارډونو دوه پتی لري، خو وو چې پوځ لخوا اجازت میلاو شو او دوی ستانه کړی شول نو دوی دا کوشش روان دی چې ورسره مرسته هم وکړي. په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته په منځني کورما کې د خدایت خېلو سیمو خلکو خپل کورونه پرې ایښي وو او دوی زیاتره د هنګو په تور وړي کې د کډوالۍ ژوند تېرولو. تاریخ اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم د بیکور شو خلکو پستونزو کې پاتې کیږي. شمالي وزیرستان کې د علي خیلو سیمه بیکور شوی خلک په د تخیل سړک وسیدو ته مجبور شوی دي. دی وای حکومت سیمه ته ستانک لري او د لنګو شو کورونو په برخه کې ورته سماويزه هم ورکړه، خو دغه مالی مرستې پوره نه دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د بیا بادولو لپاره دی په مالی مرستو کې اضافه وکړي. له سیمه عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
دا دوی په وینا قریبا 1500 کورونو باندې مشتمل ټول کلی د عملیاتو پر مهال ړنګ شوې، چې د ملبې لرې کولو هم زیاتره خلک وس نه لري. دا دوی په وینا ډیرای خلک د شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
حبیب خان، سردی موسم ده، بچون په سردی شي دي، شزینا په سردی شي دي، بالکل د شنه اسمان په خوده غاص پرته دي. د ستریته چا سره خماشتا او ټاټتا او ټنشتا، چا سره نشتا، چا سره د انجوز یون ترپال شتا. ودا صبح شه خمیز دا وی چر لغل یانه په چاره دي خلک چې دلته څه بندي باس نه وایني ولا.
عبد الحفیظ خبره کوم، مشته د ضرب عز په واجب باندې د سخت تکلیف را سي دلای دا وي. مش کې رینا ټولو ډنګ شوی دي، د ټنټه د غامي زه سره بندي باس غا نشتا چې مشره د ټنټه دغه امداد وشي. میز د بال بچو د سورنا د بارونانا د گردینا د غانه چلشکی په امن شي میزه.
د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو هم د دغه کلی خلکو په غوښتنه د سیمه دوره کړي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی د دوی د توانونو معاینه او د دوی فریاد اوریدونه پس متاثر خلکو ته یقین ورکړو چې څومره هم د پولیټیکل انتظامیه په وس کې وي، له دوی سره به امداد کړي.
ستاسو جرګه به هم وي، زه به خپل کاست لژم، زه به خپل لیټر د څه تیاروم په افیشل طریقه باندې. بل دوی ځخه دا ریکوست کو چې کله به دلته تیرېدلم، زه حیران شو دا خلک موږ څنګه راولو. خو د خدای فضل دی دا خلک نن ټول را رسېدلي. نو تاسو به هم لږ په دې کې لمر سره گزاره کوئ. ستاسو علاقه کې زیات خراب شوی دی، موږ په دې باره کې سروې هم شروع کړي.
شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیاتو پر مهال مختلفو سیمو کې کورونا زیانمن شوي، چې دولت اوس ورته د مکمل ړنګ شوی کور په سر 400,000 او لږ ړنګ شوی کور په سر 1,60,000 روپۍ ورکوي. خو دغه متاثره خلک وایي چې په دغه امداد سره د دوی ړنګ شوو کورونو ملبا لرې کول هم ګران دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې غړي وایي چې په صوبه کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د مدني ټولنې د نیټورک د سوري لاندې یوه غونډه هم شوې ده. غونډې ته وویل شو چې تېر کال په هیواد کې 15,000 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. غلام غوث نور معلومات راکوي.
د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو په اعلانو په خبري کانفرنس کې وویل چې د 2004 نواخله تر 2018 پورې په خزو د تشدد پیښې د کمیدلو په ځای زیاتې شوې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک مشر قمر نسیم په پاکستان کې د 2004 نواخله تر 2018 پورې د خزو سره د شوی جنسي تیری، غیرت په نوم وژنو او د تشدد د نورو پیښو د شمیرې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
د سیکشوال هراسمنت چې کوم دی نو دا 1,000 نه زیات واقعات دي. د غیرت په نوم باندې تقریبا 15,000 نه بره واقعات شوي دي. داسې چې کوم سوزل شوي دي نو د 15,000 نه زیات سوزل شوي دي. تقریبا 2,000 چې کوم دی نو د ډومیسټک وایلنس کیسونه دي. تقریبا 35,000 خلکو او زنانو په غونډ پاکستان کې مختلف وجوهاتو باندې چې کوم دی خودکشي کړې ده. داسې 5,000 چې کوم دی اغواګانې د خزو سره شوي دي او دې کیسز کې مسلسل اضافه کیږي چې هر څومره کوششونه روان دي داغې په الټه په دې باندې مطلب لګیا چې اضافه روانه ده.
د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک کوارډینیټر تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې د خزو په ضد د جنسي تیری د مخه نیولو لپاره وفاقي حکومت یو قانون هم جوړ کړی و، خو په خیبر پښتونخوا کې لا تر دې دمه د دغه ادارې مشر نه دی ټاکل شوی.
قوانین نورم په کاري خدا سي د چشته هم ډیر قوانین په 2010 کې چې مرکزی حکومت کم قانون پاس کړی دی چې په ټول صوبو کې به صوبې مختصر تعینات کیږي. د خزو دغه د پاره چې کوم د هراسمنت او دغه کیسونه وی هغه به وګوري په نور صوبو کې خدای غي دغه او شو مقرر شو او خو په پښتونخوا کې تر اوسه پوري صوبې متصيب دغه نشو نو په کار ده چې په پښتونخوا کې د یو موشي تقریبا شپږ کال مونږ هم دې د پاره حل ځلې کو خو تر اوسه پوري ونه شو.
مدنی فعال قمر نشیم وای په عدالتونو کې هم د تشدد ښکار ښځو ته انصاف نه میلاویږي او نه د حکومت لخوا د تشدد د مخې نیولو لپاره په جوړ شوي قوانینو عمل کیږي.
که د دارالامان صورت حال وګورو، که د عدالتونو وګورو، که پولیس سټیشن وګورو، نو حالات ډیر بد دي. قوانین چې کوم دي، مثلا د وړوکوالي د واده په بندیز قانون دی، یا د ډومسټک وایلنس قانون دی، یا د بټ پرسن د تقرر دی، د سیکشوال هراسمنت حوالے سره دا وادي چې کوم تیر حکومت او بیا غي نه پس موجوده حکومت کړی وي هغه سرته نه رسي، او بیا بنیادی سہولیات هم میسر نه دي. کوم انصاف تک رسائی حوالے سره معاملات دي، که د پولیس کردار وي، که د عدلیه کردار وي، دا هم مطلب دا دی چې سوال دی په دې باندې که د سیول سوسایټي خپل کردار دی، هغه باندې ډېر سوالونه دي.
د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک د شمیرو تر مخه د ټول پاکستان په کچه په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي، او تر ټولو زیاتې ښځې په پنجاب صوبه کې د اجتماعي جنسي تیری ښکار شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سند حکومت په وفاقي حکومت تور لګولې چې د ځینی غیر قانوني وسلوارو ډلو پر ضد د کاروای نه ډډه کوي. دا چې دغه وسلوارو ډلې کومې دي، وفاقي حکومت ولې د دوی پر ضد ګامونه نه اخلي، د مجید بابر پر راپور کې و.
په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي قامي تګلارې په اړه د تیر ګل په ورځ په کراچۍ کې د اپیکس کمیټې په یوه غونډه کې د سند وزیر اعلی سید مراد علي شاه ویلي دي چې وفاقي حکومت د دغه متفقه تګلارې په یو شمیر شکونو تر دا مهال عمل نه دی کړی، چې پکې د ناقانونه ګرځول شوو ځینې وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات هم دي. په دې اړه مو چې د سند صوبې د وزیر اعلی د قانوني چارو ځانګړي سلاکار مرتضی وهاب نه وپوښتل چې هغه کومې ډلې دي چې وفاقي حکومت یې پر ضد کاروایی نه ډډه کوي.
آپ وہ دیکھیں نا کہ جس زمانے میں وہ
جماعت دعوی ڈالا دا تست معلوم ہم دا چھ پتیر وختونو کی کھلا اپوزیشن گوندونو غختل چھ پ اسلام آباد کی غنڈا اوکڑی، نو سیاسی ڈلو تا خود غنڈو کولو اجازت نو، او تا صبح دا ہم کتا چ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بیا د دفاع پاکستان کونسل ہغو مشرانو سره ملاقاتونه کول چھ باغی کیڑے د کلا د وسلوالو ڈلو مشران دی. بلخوا ک د سن حکومت لخوا د وسلوالو پر زد گامونو تھو نو موږ د کلدم ډلو څخه 540 کسان په شډول سلورم کې چولې دي چې دا مهال د نگرانې لاندې دي.
مظہر مشواڑی نا پختنا اکڑا چی آیا ترہگر ڈلو پر ضد کاروائیانو کی کم سیاسی مداخلت وی نو خاقلے مشواڑے وائی
بالکل دہشت گردی کو دہشت گردی تھا چاہے غزوں کا رو رہی یاد سے کوئی
خو په کراچۍ کې د امریکایي ورسپاڼي نیویورک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا وایي چې د نور پاکستان ترڅنګ کراچۍ کې هم د فرقي ډلو د کرکې ډک لیکلي مواد او د دې ترڅنګ د هغوی د چندو راغونډولو عمل په خلاص مټ دوام لري.
کلکشن شو دی لکم د بلوچ گروپونه دی یا کم تیری کی طالبان گروپونه دی کوټی د سنزمنو کی کم نمونه چنج کړی دی او هغه خلاف کاروبار کی دا گروپونه دی کم زیات تر په یخو په کشمیر کی یا په افغانستان کی جنگی او یا دلته لکه پاکستان کی رکه فرقه پرست گروپونه دی نو خلاف سیکشن شو نه دی او دا وجه چې څنګه کومه خپل کنسرن شو کو.
بلخوا د پارلماني چارو وفاقي وزیر شیخ آفتاب احمد بیا مشال لیډیو ته وویل چې قانون د هر ډلې پر ضد جوړ شوی دی او وفاقي حکومت د یوې ډلې پر ضد هم د نرمۍ نه کار نه اخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چون باری بی شک چون باری
دیرم دیر سخت را باری دیرم یا هر چه تیرم
دوست مکان نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال لیډو ته وګورئ اوردونکو درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د غرمې دولسمه بجې کیدونکې دي د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه.
ډیر اسماعیل خان کې نن د یوې چاودنې له کبله د پنځو پولیسو په ګډون 19 کسان ژوبل شول. د پولیسو ایس ایچ او محمد نواز مشال لډیو ته ویلي دا د ریموټ بم چاودنه وه او پولیس یې نښه وه. په چمن ښار کې د یو هندو سوداګر د وژل کېدو پر ضد هلته میشتو هندوانو سوداګرو احتجاج کړی او له حکومت یې د هغه د قاتلینو د نیولو هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه هندو سوداګر روي کمار وړ مشپه په چمن کې وژل شوی خو د وژنې علت څرګند نه دی او نه یې هم چا د وژنې ذمواري منلې ده. د قاضي آصف سعید کوسا په مشرۍ د سپریم کورټ د 5 غړو یو پلاوی بانن په اسلام آباد کې د پاناما اسنادو د قاضي بیا اورېدنه کوي. د دوسیه کې تیر کال هم د محکمې 10 بحثونه شوي او دا یې په روان کال کې لومړی غونډه ده. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یو 10 کسیزه ډله نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوځ په اکمالاتي کاروانونو حملې کولې. قزاقستان وایي د مالیزیا، متحده عربي اماراتو، موناکو، سنگاپور ادب او همدارنګ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو شریعت لرونکي او د اقتصادي همکارۍ او د ودې د سازمان او ای سی ډي وګړي کولای شي پرته له ویزې د 13 ورځو لپاره قزاقستان ته سفر وکړي. پولیس وایي نن سهار وختي لسګونه وسلوال کسان چې د یاغي مسلمانانو سره ارتباط درلود په جنوبي فلیپین کې پر یو زندان برید وکړ. د زندان یو ساتونکی وواژه او له 150 زیات قیدیان یې خوشي کړل. ایران د هغو 9 اروپایي او آسیایي کمپنیو لیست خپور کړی چې د انرژۍ له پلوه په دغه بډایه هیواد کې د تیلو او ګیسو په پرمختیایي پروژو کې په داوطلبۍ کې ورته د برخې اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. فعالین وایي د شام په ودلیب صوبه کې د هوایي بریدونو له وجې د یوې پیاوړې وسلوالې ډلې چې پخوا د النصره فرنټ په نوم پېژندل کېده لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي دي.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مونږ ته مهم ټکی وړاندې کی.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې سپریم کورټ قامي احتساب بیورو یا نیب د کرپشن کونکو لپاره سہولتکار په ګرځول وویل چې نیب د قانون غلط استعمال کوي. یو نائب قاصد 2.5 روپۍ رشوت په اخستو جیل ته لیږل کیږي خو 2.5 کروڑ روپۍ رشوت اخستونکي پریښودل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حمد ګل پورس د سینټ د قانون او انصاف نه متعلق قائمه کمیټه په غونډه کې د نیب په پلی بارګین سخت نیوکه وکړې شوې او د قانون وزیر وویل چې حکومت به د نیب په قوانینو نظر سانای لپاره ډیر زر یو کمیټي جوړ کړی. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلی دا. ورځپاڼه لیکي چې د نیب چیرمن قمر زمان چودھری وینا وا چې ادارې د سیاستدانانو په شمول د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو پر ضد کاروایان کړي دي او 215 اتیا ارب روپیه په قامي خزانه کې جمع کړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په یو مسله دومره بحث وکړي شي چې رښتیا پکې پټ شي. د نیب چیرمن ټاکنه حکومت او اپوزیشن ګوندونه په سلا مشورې سره کوي خو ځینې سیاستدانان دا اداره متنازع جوړول غواړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن لخوا 13.5 کالو دوران صوبایي اسمبلی کې سیاسي او په سفارشي بنیادونو د خپل خوخي کسانو برتی کولو نه متعلق د پلټنو پرانیست کول یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې په احتساب کمیشن کې جمع کړی شوی شکایاتو کې دریس خپل کړی شوی دی چې صوبایي اسمبلی کې په 13.5 کالو کې د گریډ 4 نه تر 19 پورې 50 کسان برتی کړی شوی دي چې پکې د 15 نه زیاتو کسانو تعلق د ثوابۍ سره دی او دوی په سفارش برتی کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې حتمی صورتحال به د پلټنو وروستو مخې ته راځي نو په کار ده چې د احتساب عمل دی په غیر د څه دباو نه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې صرف د 13.5 کالو د برتیانو پلټنې کافی نه دي. په 13 دورونو کې چې په سفارش کمی برتیانې شوی دي نو د هغې د هم مرحلهوارې پلټنې شروع کړی شي او چې څوک هم په دې غیر قانوني برتیانو کې ککړ وي نو هغې ته دې سخت نه سخته سزا ورکړی شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
نړیوالو چارو ته راځو. اوریدونکو د برتانیې ټیلیګراف ورځپاڼې د هیواد پرمختیایي ادارې ډی ایف آی ڈی له لوري د پاکستان بے نظیر انکم سپورټ پروګرام ته د نقدو مرستو پر ورکولو فارن پالیسی مجلې بیا د جنگ زپلو هیوادونو د ریاستی جوړښت په اړه د امریکا پر راتلونکي تګلارې مقاله خپرې کړې دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ نور.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف یو پلټنیز رپورټ جوړ کړی و چې پکې ویل سوي و دوی د پېښور په اطراف کې داسې کسان ولیدل چې ورته وایي ویل چارواکو ته له رشوت ورکول وروسته د مرستو نقدې پیسې ترلاسه کړي. د برتانیا پرمختیایي اداره ډی ایف آی ډی د پاکستان بېنظیر انکم سپورټ پروګرام سره مالی مرسته کوي. په برتانیا کې د پارلمان غړی نایجل ایوان وایي نقدې پیسې ورکول په ښکاره توګه غلا ته لاره هوارول دي. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له مخې هر میاشت په پاکستان کې غریبانو ته په مجموعي توګه 10 میلیونه پاوند ورکول کیږي. چارواکي وایي نقدي پیسې ورکول دا ګټه لري چې په منځ کې د یو بل کس رول ختم سي چې له دې سره پر پروګرام خرچه کم سي او پکې د غلا امکان لږ وي. په پاکستان کې 6 کروڑ کسان د غربت تر کرښه لاندې ژوند کوي. بلخوا د امریکا فارن پالیسي مجلې یو مقاله خپره کړې چې پکې د امریکا منتخبه ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره د نړۍ کمزوري هیوادونو ریاستي جوړښت د پام ګرځولو موضوع چړل سوې ده. په مقاله کې ویل سوي چې د ضعیف هیوادونو ریاستي جوړښت زیات پام کول به ګټوره تګلاره وي. د مقالې لیکوال وایي ډونالډ ټرمپ لپاره به ښه تګلاره دا وي چې زیات ارزښت دې ته ورکړي چې افغانستان د یو ریاست توګه دړي وړي نسی. د پوینا که څه هم منتخب ولسمشر د کمپاین پر مهال ویلو چې له ضعیف هیوادونو سره به امریکا هیڅ کار ونه لري، خو د لیکوال په خبره دا یو لنډمهاله فکر دی. د پوینا یو داسې هیواد چې په سمه توګه نه چلیږي، پکې شخړې وي، د کډوالو له بحران سره مخامخ وي او پکې سختریزي په تیزی سر پرمختګ کوي، دا د امریکا د اقتصاد او امنیت لپاره لوی خطر دی. د لیکوال په وینا د افغانستان، عراق او سومالیا په شان کمزوري هیوادونه ورلمخه د یو لیبرال ریاست بنیادونه لري. د ده په خبره په دې کې هر هیواد په ځان کې دننه امنیتي حوزې یا پر امن سیمې لري. د ده په خبره د افغانستان بلخ ولایت، د عراق په کردستان او د سومالی په شمال لویدیځ سیمو کې ځایي واکمن خلکو ته په حیرانون کې توګه بې ساري امنیت او د ژوند تیرولو ښه خدمات ورکوي.
وال سټریټ جرنال لیکي چې دا مهال روس په دې هڅو کې دی چې د ملګرو ملتونو نه د افغان حکومت د هغه غوښتنې مخه ونیسي چې د نړیوالو بندیزونو د فهرست نه د ګلبدین حکمتیار نوم وباسي. د دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره شوی د هغه امن معاهدې موضوع راغستې ده چې له مخې افغان حکومت غواړي د ملګرو ملتونو د وسلوالو په اړه د بندیزونو فهرست نه د حکمتیار نوم وباسي. خو ورځپاڼې د افغان او ځینې مغربي هیوادونو د چارواکو په حواله لیکلي دي چې دا مهال روس په دې هڅو کې دی چې د ملګرو ملتونو د دغه فهرست نه د حکمتیار نوم ونوستل شي. ورځپاڼه زیاتوي که دغه هڅې بریا سره مخ شوې نو په راتلونکي کې به د افغان طالبانو سره هم د امن په اړه د خبرو اترو لړۍ پر مخ بوتلو کې ستونزې رامنځته شي. د ورځپاڼې په خبره ګلبدین حکمتیار سره د امن لوزنامه د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې لاسلیک شوې ده او بیا نه یوازې امریکا بلکې په افغانستان کې په وسلواله مبارزه کې ښکیل ناټو سازمان هم دغه لوزنامه په افغانستان کې د رواني خونړۍ شخړې د خاتمې په لړ کې یو مهم ګام وبللو. د دغې لوزنامې د یو شک تر مخه افغان حکومت په دسمبر کې د ملګرو ملتونو نه په رسمي توګه غوښتنه وکړه چې د هغه فهرست نه چې له مخې د ګلبدین حکمتیار تړاو د وسلوالو ډلې القاعده سره ښودل شوی او پرې نړیوال بندیزونه لګېدلي دي نه وباسي. ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومت ته د دې غوښتنې د ځواب لپاره د ملګرو ملتونو د قانون له مخه غړي هیوادونو سره 10 ورځې مهلت وي، خو روس اوس ویلي دي چې هغوی ته نور وخت هم پکار دی چې په دې غوښتنه غور وکړي. خو دغه قوانین دا هم وایي چې که څوک د دا ډول غوښتنې مخالفت کوي نو هغوی سره 6 میاشتې وخت وي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخرو د تیر ګل په ورځ ویلي دي چې موږ د دغه فهرست نه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویشتلو معامله حاضر سات ځنډولې ضرور ده خو بالکل بند کړې مونږ ده. خو ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه ملګرو ملتونو د څه قسم دریځ ورکولو په اړه ځواب نه دی ورکړی. که څه هم حزب اسلامي دا مهال په افغانستان کې کوم د ذکر وړ پوځي او سیاسي اثر و رسوخ نه لري، خو افغان او امریکایي چارواکي د حزب اسلامي سره شوې د امن لوزنامه په راتلونکي کې د افغان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو په لړ کې یو داسې ګام ګڼي چې ترې ګټې ترلاسه کېدای شي.
مشال لډو دغوږی اوریدونکو او اوس هم په دغه نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. استنبول ته ځو، د قرغزستان حکومت وایي د استنبول ترهګر برید په تړاو د دغه هیواد د اوسیدونکو تصویر خپور شوی دی، خو دغه قرغزي په برید کې ککړ نه دی. دا استنبول په یو کلب کې د کال په لومړۍ شپه یو وسلوال برید کوونکی 9 کسان په ډزو سره ووژل. په دغه اړه باندې نور معلومات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د ترکیې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه د مرګونې حملې په تړاو د یو قرغیزي سوداګر پلټل د قرغزستان حکومت غبرګون پارولی دی. د قرغزستان د ملي امنیت ادارې ویاند راحت سلیمانوف پرون د ازادي راډیو قرغیزي څانګې ته وویل سوداګر یاهی مشروپوف د استنبول په پیښه کې لاس نه لري، خو ټولنیزو رسنیو نوم او پاسپورت د استنبول د مرګونې حملې د احتمالي عامل په توګه خپور کړی دی. قرغیزي سوداګر مشروپوف چې د قرغزستان په جنوبي سیمه اوش کې ژوند کوي د ترکیې پولیسو په هوایي ډګر کې یو ساعت درولی و. د قرغزستان پولیسو هم له هغه ځینې پوښتنې وکړې. مشروپوف بیرته له استنبول نه بشکک ته په خپل پاسپورت سفر وکړ. قرغزستانی سوداګر یاهی مشروپوف یوې قرغزستاني خبری وی پانی تور موشت ویلی چه هیچ نه پوهیده چه چنگ اکس پا طولنیز رسنیو که اخودل شویده. ده ترکیه امنیتی زواکون الله هم ده استانبول ده مرگونی حمله ده اصلی عامل ده نیول لپاره په چټکۍ د لټون عملیات مخ ته وړي او تر دې دمه یې 14 کسان نیولی دي. د استنبول مرګونې پیښې ټول زیات غمجن کړي دي. د ترکیې د حاکم ګوند یو مخکښ غړي سلیم تیمور چی ویلی دا زړه ماتوونکې ده چې زموږ میلمانه په کفن کې رانځي. موږ ګورو چې میلمانه مو په کفن کې رانه رخصتیږي. د استنبول د یو اوسیدونکي په صفت دا زموږ زړونه سخت ماتوي. د استنبول په آسیا او اروپا جلا کوونکې سیمه ورتاکوی کې د ریینا په کلب کې د نوي کال د لومړۍ شپې په حمله 9 کسان ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. رویټرز اژانس وایي د پیښې اصلي عامل چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې لپاره په سوریه کې جګړه کوله، له هغه ځایه لومړی د ترکیې قونیه ښار ته له خپلې ښځې او دوو بچیانو سره راغلی و څو خلک پرې شک ونه کړي. د استنبول له پیښې یو بچوی امریکایي وګړی ویلیام ریاک چې خپل کور ته روان و د استنبول په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل، زه به په امریکا کې راویښ شم، سهارنۍ به وخورم، خو تاسو دلته په ترکیه کې د استنبول مرګونې پیښې په اړه فکر وکړئ. زه دلته هر یو ته آرامه ژوند غواړم. ویلیام په ریینا کلب کې په پښه لګېدلی و خو له پیښې ژوندی ووت. ترکیه تیر کال سخته نارامي تیره کړې ده. د استنبول په نایټ کلب تر حملې یوازې 4 مخکې په انقره کې د روسیې سفیر په ډزو وژل شو او له هغې مخکې د فوټبال تر یوې لوبې وروسته مرګونې حمله وشوه.
دا مشال ریډیو ده.
اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې لیکلي دي چې د جرمني او امریکا ځینې کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د کاسا د منصوبې د لاندې په تاجکستان او پاکستان کې د بجلی د انتقال د مرکزونو جوړولو ټیکې وګټي. د دغه راپور مهم ټکی اورو. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د امریکا جنرل الیکټریک او د جرمني سیمنس کمپنۍ په تاجکستان او پاکستان کې د بجلی د انتقال لپاره د کنورټرو یا بجلی د ترسیل د مرکزونو په جوړولو کې خوښي څرګنده کړې ده او په دغه اړه د بولۍ لپاره خواستونه هم جمع کړي دي. ورسپانې لیکلي دي د کاسا د پروژې تر مخه به بجلی د تاجکستان او قرغیزستان نه پاکستان او افغانستان ته منتقل کولی شي. په دې منصوبه کې چې کوم هیوادونه برخه اخلي هغوی ټولو په خپل ځای د بجلی د تارونو خورولو لپاره ټینډر اعلان کړي دي. وړاندې دا پریکړه شوې وه چې د بجلی د ترسیل لپاره به 3 مرکزونه جوړولی شي، خو بیا د خرڅ کمولو په غرض دغه شمېره 2 مرکزونو ته راښکته کړل شوه. د پاکستان د بجلی د انتظام قامی ادارې نفرا د وړاندې نه د منځنۍ آسیا نه د بجلی د راوستلو لپاره د بجلی د یو یونټ قیمت 9.61 سنټه یا 10 روپۍ منظور کړی دی. اکسپرس ټریبیون لیکي پاکستان د گوادر لپاره له ایرانه 3.5 میگاواټه بجلی اخلي او د یو یونټ په سر 6.25 سنټه ادا کوي، خو د کاسا د منصوبې د لاندې به تاجکستان ته د یو یونټ په سر 5.15 سنټه ورکوي. د دواړو هیوادونو نه د بجلی په قیمتونو کې فرق ځکه دی چې ایران د بجلی پیدا کولو لپاره ګیس او تیل په کار راولي، خو په تاجکستان کې بجلی له اوبو جوړیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
حکومت اعلان کړی دی چې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې به په هیواد کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي. چارواکي وایي چې په څلورو واړو صوبو کې به مردمشماري یا سرشمیرنه په دوو مرحلو کې سرته ورسول شي. په دغه اړه له اسلام آباد احمد الله نور حال راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا د ګل پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سرشمیرنې لومړۍ مرحله به د 15 مارچ نه شروع کیږي چې پکې به د خیبر پختونخوا په پیښور او مردان، د پنجاب صوبې په لاهور، فیصل آباد، سرګودا او ډیره غازی خان، د سند صوبې په کراچۍ، حیدرآباد او میرپور خاص، او د بلوچستان په کوټې، ژوب، سیبی او مکران کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. د نوموړي وینا وه چې په سرخار اسلام آباد کې به هم سرشمیرنه په لومبئی مرحله کی کیگی او په دویمه مرحله کې به په قبایلی سیمو، پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، گلگت بلتستان او د صوبو په پاتو برخو کې به سرشمیرنه کولی شي. د ذکر ده چې مرکزی حکومت 2018 کال کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې کولو فیصله کړې وه، خو د ځینې وجوهاتو په وجه یې دا شمیرنه بیا وځنډوله. خو د پاکستان سپریم کورټ د دې معاملې نوټس اخیستو وروسته وفاقي حکومت ته ویلي وو چې د روان کال مارچ میاشت نه دې سرشمیرنه شروع کړي او په دوه میاشتو کې دې سرته ورسوي. په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر سید محمد عاصم په ملک کې د سرشمیرنې د اهمیت په حق لوایي.
دا خو لکه یو ډیر زیات ضروري عمل دی، د دې نه بغیر خو ته سوچ هم نشي کولای چې ته به څنګه ډیسایډ کړې چې ستا د ملک په کمی هوسه کې چاته څومره فنډس پکار دي. ایون دا چې یو کار هم ډیلی شي نو ډېر زیات نقصان وي، لکه چې ستا ټول پلاننګ عمل چې بیا په چکو چلیږي. د مملکت څومره د مختلف امور دي، کو هغې کې منصوبه بندي ده، کم یو صوبې ته څه پکار دي، کم یو ایریا کې زیات ضرورت دی، نو هغې ټولو بنیادی معلومات
سے راضی. د یادونه دا چې په پاکستان کې په اخری ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1998 کې شوی وه، او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوی وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس ورځو د مومندو پړانګار سیمې ته، چرته چې د سرکاري سکول د دغه سیمې سکول چې کوم دی هغه د سکلو د پاکو اوبو او فرنیچر نه بے برخې دی. په دغه اړه باندې شنواز ترکزی موږ له راپور راکړي.
د هلکانو د سرکاري پرایمري سکول سیرای پړانګار محمد ماشومان غوښتنه کوي چې حکومت دې باید د هغوی د سکول د اوبو میز کورسی او د کوټو جوړولو بندوبست وکړي. یاد سرکاري سکول د لوی سړک په غاړه په جګه غونډۍ جوړ دی چې د نږدې او لرې کورونو یو نیم سل پورې ماشومان پکې سبق وایي.
ما حمیدالله زه پنځم کلاس کې زموږ سکول کې یو دا مسله ده چې کمرې مونږ سره دوه دي، یو کې پایو کلاس والې کې، یو کې فور. اوبه ختم شي مونږ سار کې لاړ شو، بیا بوتل او بالټي کولری وال بیا راوړو. مونږ سه استادان او چوکیدار هم زی او مونږ په خپل هم یو کمات سه دغه نشته چې ټاټونه راوړي ولا یا چیار یا بینچ ولا راوړي.
یو بل ماشوم وای چې دغه سکول کې لیټرین هم نشته، او بل دا چې باران نه د پټېدو او د ګرمۍ لپاره پکې د برانډې یا د سوري بندوبست هم نشته.
ما اویس خان زفین زم کې نو استاد بس دا نشته ټاټونه دي، نو کرسۍ نشته، بینچونه نشته، دغه درې دي په دغه باندې ناشي گرمائی کی وجہ دغه گرمائی ته ناشي نو بار.
د سکول مشر استاد رحمدراز خان ول چې هغه حکومتي چارواکو سره ټول استونزې شریکی کړي.
موږ غ بار بار لکه دا اپلیکیشنز کړي د خپل دفتر ته، خپل چې کوم پروجیکټ سره شي خو اوس پر هغه باندې اول درامت نه دي شوی. په کلی کې موږ اوبو سخت کمی دي، بعض کورونو کې لکه کویانو کې اوبو کمی دي. موږ کولر راډکو خو بس لسته منټه پس د خو ماشومان دي هغه بیا ختم شي. دا غنه مجبورن دا خبره چې موږ په اوړي کې چټي د ماشومانو د سختې تر مخه په وخت کو.
او یاد دی چې د سیرای د سرکاري سکول سره نږدې کوم بل سرکاري سکول هم نشته، نو زیاتره ماشومان هم د سکول ته راځي. د استادانو شمیر پکې پورا دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پړانګار.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیو مجلک تاسې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
په کراچۍ کې د 2013 کال راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات د ښار امن تر ډېره حده په ځای کړی دی، او کال 2014 کې د هدفي وژنو یا د دغه شان نورو بریدونو لویې پیښې مخې ته نه دي راغلي. خو پښتانه لیکوالان او خبریالان وایي چې لا هم په ځینو پښتنو سیمو کې سیاسي شعور نه دی راغلی، او که اوس په ښار کې عملیاتو امن په ځای کړی، خو د پښتنو په سیمو کې د بنیادی ضرورتونو د نشتوالي له کبله دوی د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې محمد عمران نور معلومات راکړي.
په کراچۍ کې میشت لیکوال او د قانوني چارو کارپوه ماخام خټک وایي چې په تیر کال کې د کراچۍ په حالاتو کې ډیر بدلون راغلی، خو په پښتنو کې په مجموعي ډول کوم بدلون په نظر نه راځي، ځکه چې دوی که یو اړخته په سیاسي توګه شریک مشر نه لري، نو بل اړخته دلته میشت پښتانه د دې ځای د سیاست سره خپل ځان تړل هم نه غواړي.
بلسم کې نه زه بلکې زم چې را روان 15 کالو کې منورم نه بدل فردن خو دې بدلی هغه وجه دا چې سیاسي لیډر نشته دی. اوس را روان الیکشن دی کنه، الیکشن کې بیا بلا لیډران پیدا شي، په هر کوم کوڅه کې بیا لیډر یې پاره کوڅه کې بد دې جنډي یې پاره کوڅه کې بد ټول سيزونه خو ګټه به هیڅ نه. او چې کوم سیس په کراچۍ کې څومره بدلون په نورو خلکو کې راغلی دا په پښتنو کې نه درغلی، وغه وجه زیات ده مخ دې چې لیډرشپ نشته. بل دوی خبره ده چې په کار دا دی چې پښتانه دلته په کراچۍ کې دے پلا دا دے زیادہ سیاست سره تعلق وساتی، دے دا آغا زیادہ سیاست سره تعلق و نساتی.
په کراچۍ ښار کې د شاو خادرې او کال راسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې وروستو په ښار کې امن یو وار بیا پر ځای شوی. خو په کراچۍ کې میشت لیکوال او خبریال علی ارقم وایي چې سیاسي تشدد ختم شوی دی، خو تشدد په بیلابیلو شکلونو کې لا موجود دی، او په تیرو وختونو کې د خرابو حالاتو لوی زیان پښتنو ته او لا هم پښتني سیمې د هغه حالاتو نه بهر ندی راوتلی.
امن پزیشو ٹھیک دا، تشدد سیاسی تشدد ختم شو. کتا سو دا ہیومن رائٹس کمیشن اف پاکستان دا تیر کال رپورٹ گوری نا کم خلق چے دا پولیس پہ غیر قانونی انداز کی وجلی شی دین دا غی تعداد چے کم دین اغس کم نہ دی لگا، کم خلق چے تشدد کم رکھے دل دا غی نا سو مطلب دا چے نیمی نسیوا دے پ تعداد پہ حساب سرا گنا. دا بذات خود یو سوالی نشان دے ولے چے کلا قانون والے اداری کلا قانون خیال بنا ساتھ یو قانون بماتین باغومن بد چیک پہ سوک ساتھ.
لیکوال او شاعر امان افریدی وایي چې په سیاسي توګه پښتنو په تیر کال کې هم کوم پرمختګ نه دی کړی، خو د امنیت په ښه کېدو یې ګټه ترلاسه کړې، ځکه چې دلته کله د امنیت وضع خرابه وه نو زیات زیان یې پښتنو ته رسولې دي.
پښتنو کې سیاسي شعور کې زما په خیال قابل ذکر بدلون نشته دی، بلکې چې کم وو هغه انحطاط پذیر دی، هغه منفی طرف ته روان دی.
د 2014 میلادي کال په ختمېدو د کراچۍ ښار پولیسو هم خپل راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی چې په ښار کې د 2014 میلادي کال په موده کې د ترهګرې په پیښو کې 8% د هدفي وژنو په پیښو کې د 70% نه زیات، د قلنګ اخیستو په پیښو کې شاوخوا 35% او د پیسو لپاره د تختولو یعنی اغوا کولو په پیښو کې شاوخوا 8% کمی راغلی. راپور زیاتوي چې په ښار کې د ګاډو د غلا یا په زور تختولو په پیښو کې زیات کمی نه دی راغلی، او تیر کال هم د 1500 نه زیات گاڑی غلا شوی دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
اوس راځو یوې مرکې ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موضوع باندې. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لومړی مرستیال خانجان الکوزی سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د ګاونډیو هیوادونو سیاسي کړکیچونه د دوړو ملکونو په اقتصادي وضع باندې څه اثر پرې باسي. هغه په جواب کې وایي
په دغه 14 کال کې زمونږ اقتصادي پالیسی د همسایګانو طرف نه متاثر و، او هغه په دې چې هر وخت په اقتصادي روش زمونږ سره برخورد نه کوو، بلکې په یو سیاسي روش زمونږ سره برخورد کوو. او تاسو معلومه ده بل خصوص پاکستان متاسفانه ایران هم د افغانستان د وحدت ملي د حکومت پر اتاق سره دا روش تغییر وخوړ، داخلي تولیداتو ته سخته توجه وشوله، همدارنګه ترانزیتي مسایلو ته چې افغانستان ترانزیتي په ګول لاري لري په هغه لارو جدا جدا کار وشو. تاسو نن خبرې وې د چابهار مسله ډېر جدي ده، د حقینې مسله ده، د ریل را ورسېدو او اوس کار شروع کیږي چې د ریل باید
تر شیخان بندر ورسیږي.
الکوزه صاحب د تیرې وکړ رئیس د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ د صادراتو او وارداتو په برخه کې تقریبا 80% کمواله راغلي دي. دغه خبرې د دواړو ملکونو د سوداګرو په اقتصاد څومره منفي اغیز کړی دی؟
په دې ارتباط باندې یو څه تاثیر د پاکستان سره زموږ په تجارت شوی دی. د مثال په ډول موږ ته یو کانټینر چلپوټ تمامیږي د بندر عباس نه تر اسلام قلعه پورې په $1,400، مګر د کراچۍ نه تر جلال آباد پورې په $4,000 تمامیږي. نو موږ خود به خود دا تجارت او دغه لاره پرې کوستلې ده. دا یو. دویمه خبره دا ده چې کوم غذایی مواد چې موږ د پاکستان نه اخیستل، هغه غذایی مواد اوس موږ د قزاقستان او مرکزی آسیا نه اخلو. هلته ارزانه دي. په هر یو ټن کې $15 د پاکستان مواد قیمت دي. نو په دې خاطر باندې تجارت کم سیاسي شی نه دی. موږ د پاکستان سره ښه روابط غواړو، ښه روابط ورسره کوو، اما د پاکستان جنسونه موږ ته واره نه کوي، زموږ په مارکیټ کې واره نه کوي. خود به خود دا تجارت کم شوی دی. خو دا چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په اقتصاد څه تاثیر لري، واقعا منفي تاثیر لري. د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت باید په دې باندې فکر وکړي، باید دغه سهولتونه رامنځته کړي. موږ د کال د 500 تر $200 میلیونه پورې تنها پاکستان ته په 2010 او 2011 کلونو کې ډیمریج ورکو، یو اضافه پیسې رانه اخیستلې. دا پیسې د افغانستان د خلکو د جیبونو نه ایستل کېدلې. بنا نور حکومت دې ته حوصله نه لري. هغه لار چې زموږ دپاره مفیده ده، هغه تجارت چې زموږ دپاره ارزانه ده، موږ به د خلکو سره تجارت کوو.
مرکه مورد اوردونکو، همدغه سره زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. روانو خبرونو کې زمونږ نور ملګری به راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بنیر له اجازه ورکې. هر چلته چې خاد آباد او بریلو
کل سرگی تو رب ماں کل شنڈی خلب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں زیم ناس د غم پہار کی درنا بسری پی ما ہم درن کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ما د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشت اکڑو د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشت اکڑو سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ما خیشت نظر او خیال دے راکڑو دسر پسر تو پان کی نکل ڈبا لو گما دیو غم دبی شپاتے چڑھتا پٹیارو کے ناستو دیو غم دبی شپاتے چڑھتا پٹیارو کے ناستو رو رو پٹ میں زڑو ترا گے لک مار دخار پسما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں
ته او پړ زم ناس تیار د خطو کی د نرګس ګلو نه ما مرګ سا چلتا ورکیګا زلانا یا موز